دا سجرډو په دې سهارنی خبري مجله کې مو زه احمد شبر کوربم. سهار په خیر. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي دفتر وایي چې د ملګرو ملتونو جفپولي چارواکي په افغانستان کې د ماشومانو د پلورلو له کبله اندېښمن دي. سیګار پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې بې وزلي او بې وسي د دې باعث شوي چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو په پلور لاس پورې کړي. د ملګرو ملتو د بیلابیلو ادارو د اټکل له مخې په سلو کې څه باندې 15 افغانان کافي خواړه نه لري او د دې کړاو لویه برخه ماشومان او ښځې ګالي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو پراختیایي دفتر وایي په دې هیواد کې د واک نه ناڅاپي بدلون وروسته با کیفیته روغتیایي خدماتو ته د افغانانو د لاسرسي یقیني کول خورا زیات اهمیت لري. یو این ډی پی پر خپل ټویټر همدارس خبر ورکړی چې د افغانستان د شاوخوا 6500 روغتیا پالانو تنخواوې ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې زرګونه روغتیایي کلینیکونه تړل شوي او میلیونونه افغان وګړي له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. روسیې د یوه ځوابي اقدام په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د پلاوي 13 کارکوونکي له دې هیواده ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې ماسکو دا اقدام له بروکسل څخه د 19 روسانو د ایستلو په ځواب کې کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ماسکو کې د اروپایي ټولنې سفیر مارکوس ادیرر یې احضار کړی او له خپل ځوابي اقدام څخه خبر کړی دی. د رسمي شمیرو له مخې اروپا ته د روسیې د تیلو په صادراتو او د دې هیواد د تیلو د قراردادونو په بیو کې په تیرو 15 میاشتو کې کموالی راغلی. د روسیې د ګاسپروم لوی شرکت پرون اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې اروپا او ترکیې ته د روسیې د تیلو په صادراتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 6.4% کموالی راغلی. د روسیې د پاوز په وینا اسرائیلو د مشته نشتې د دوی پر موزه قانون د توغندیو ډزې کړي چې مالیزیانو نه اړولې دي. د روسیې دولتي رسنیو د هیواد د یو پوځي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکړی چې د حمله د پنجشنبه په شپه وشوه. خبر زیاتوي چې د اسرائیل یو شمېر توغندي د سوریې د هوایي مدافع د وسلو په وسیله شنډ شول. د سوریې د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی ویلي دي چې دا توغندي د دمشق جنوب لویدیځ په قنطار سیمه کې د ایران پلو وسلوالو پر مرکزونو لګیدلې دي. د اسرائیل پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نن د وری 28 د اپریل 14 د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې په پاکستان کې د پوز پر ضد د بریدونو د زیاتېدو په اړه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي
ډېر زموږ پورې اړه ځکه نه ده. پاکستان د نننۍ مسله ده، د هغوی د کورنۍ مسله ده. موږ یې حل او فصل غواړو، سالم نه حل ورته پیدا کېدل د سیمې او د منطقې او د پاکستان ملت په ګټه.
بل لور ته طالبانو د اسرائیل خندنه کړې، هدف یې څه دی؟ د چارو کتونکی زردوشت شمس.
دوی په دې توګه غواړي چې هم په ټوله کې د اسلامي نړۍ خواخوږي را جلب کړي او هم د عربو ملاتړ خپل کړي.
همزار اسپدی خبری مجله کې
ځنګړی ادبی خبرونه شنبه، دوشنبه او پنځشنبه د شپې له پکتیا غږ رادیو څخه.
پکتیا غږ او مېمنه غږ رادیوګانې بندې شوې او په دې خبری مجله کې مو په پکتیا کې د یو پارک له جوړېدو خبرو.
لا خو چې جوشي خلک بو سیرخات کې کوي، دما به کې کوي چې رزي قبل نه اخوس نه ارز ولایتنه دلته دما کوي کې.
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په قبایلی سیمو کې د وسلوالو حملو له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت په سیمه کې د نامنیو لپاره اندېښنه څرګنده کړې ده. د ډېری دې بریدونو مسولیت د پاکستاني طالبانو ډلې منلی. په همدې حال کې د پاکستان حکومت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې پوځ د پاکستان طالبانو له استازو سره خبرې کوي. په دې اړه نور جزئیات ده په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان پر پوځ د وسلوالو حملې په زیاتېدو دي، د طالبانو حکومت وایي چې په سیمه کې د ناامنیو د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. د پاکستان د پوځ یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې افشاسي وویل چې د پنجشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په د تخیلو سیمه کې وتنه پوځیان هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو یې پر موټر برید وکړ. له دې یوه ورځ مخکې هم د پوځ دوه سرتیري د شمالي وزیرستان په شام او د تخیلو سیمو کې په دوو جلا حملو کې وژل شوي وو. همدارز دوشنبې په ورځ دوه تنه پوځیان د جنوبي وزیرستان په انګور اډې سیمه کې او په همدې ورځ 15 تنه پولیس په ډیرا اسماعیل خان سیمه کې ووژل شول. د ډیری دې حملو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو ډلې یا چی ټی پی منلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا د دې ناامنیو په اړه ازادي راډیو ته د پوښتنې په ځواب کې وویل چې که څه هم د پاکستان کورنۍ مسأله ده خو زیاته یې کړه چې شبوي که د دې لانجې لپاره یوه سوله ییزه حل لاره وموندل سي.
اول خو موږ دا غواړو چې په ټوله سیمه کې امنیت وي او د پاکستان په هیواد کې هم جګړه او مشکلات نه وي او د سوله ییزو لارو دا مسله حل سي. او البته ډېر زموږ پورې اړه ځکه نه وي د پاکستان دننۍ مسله ده، یو د کورنۍ مسله ده، موږ یې حل او فصل غواړو، سالم له حل ورته پیدا کېدل د سیمې او د منطقې او د پوره پاکستان ملت په ګټه.
په همدې حال کې د پاکستان پوځ هغه راپورونه رد کړي چې ویل کېدل د سیمې د مخورو یوه جرګه د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د خبرو په حال کې ده. د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار خبریالانو ته وویل چې له دې ډلې سره هیڅ راز خبرې روانې نه دي. اسلام آباد ادعا کړې چې د پاکستاني طالبانو پټنځایونه په افغانستان کې دي، خو ښاغلي مجاهد وویل د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخیست.
په پاکستان کې د پاوز پر ضد د بریدونو د زیاتېدو په تړاو د طالبانو حکومت وایي په سیمه کې د امنیت هیله لري، خو موضوع له افغانستان سره ارتباط نه لري. بل لور ته د طالبانو حکومت په بیت المقدس کې د روان تاوتریخوالي په خاطر اسرائیل خندلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویان په یو بیان کې چې پرون خپور شو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د اسرائیلو د اقداماتو مخه ونیسي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په یو بیان کې چې پرون پر ټوټر خپور شوې لیدې چې د دوی حکومت په بیت المقدس کې له ملکی فلسطینیانو سره شوی تاوتریخوالی غندي. پرون د بیت المقدس په الاقصی جومات کې دننه له اسرائیلي امنیتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال 125 فلسطینی معترضان ټپیان شول. له دې سره په دې سیمه کې د وروستي کړکېچ لمنه نوره هم پراخه شوې او دا ویره یې رامنځته کړې ده چې ښایي وضعیت یو ځل بیا د پخواني زاړه کړکېچ خواته ولاړ شي. ښاغلی بلخي لیکلي دي چې اسلامي امارت د مسلمانانو په لومړنۍ قبله اقصا جماعت کې پر ملکی فلسطینیانو د پوینا د اشغالګرو لخوا تاوتریخوالی په سختو ټکو غندي او زیاتوي چې د طالبانو حکومت پر نړیوالې ټولنې په تیره پر اسلامي هیوادونو غږ کوي چې د فلسطینیانو د انساني حقونو د اعاده او د اسرائیلي مظالمو د مخنیوي لپاره عملی اقدام وکړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اسلامي هیوادونو په ګډون تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، نو د عربو او اسرائیلو د کړکېچ په څیر د مهمو نړیوالو مسایلو په اړه د افغانستان دریځ څه اهمیت لري؟ د سیاسي چارو شنونکی پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي طالبان له دې فرصت څخه په خپله ګټه کار اخلي.
دا چې دوی اوس مهال په افغانستان باندې حاکم دي، نو دوی کولای شي چې په دغه سي مهمو نړیوالو موضوعاتو خپل موقف سرګند کړي. او بل دا دی چې دوی په دې توګه غواړي چې هم په ټوله کې د اسلامي نړۍ خواخوږي راجلب کړي او هم بیا په ځانګړې توګه چې د فلسطین موضوع د عربي نړۍ لپاره ډیره حساس او ډیره مهمه موضوع ده، د عربو ملاتړ هم خپل کړي.
اسرائیلی ځواکونه ته دوه اونۍ مخکې وروسته له هغه د تیارسۍ امر وشو چې د بیت المقدس په لارو کوڅو کې د عربانو له حملو سره مخامخ شول. د فلسطین د سرې میاشتې ټولنې ویلي دي چې ډیری معترضان د اسرائیلي پولیسو په ربړي مرمیو، د سوتي بمونو په چاودنو او د اسرائیلو د بلوازت پولیسو لخوا د کوتکو په ګزارونو ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي راډیو په منځني صفه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. د میمنی شخ او پکتیا شخ راډیوګانې تړل شوې دي. علت یې څه دی؟ په دې راپور کې سره اوري.
یا دا ځانګړي ادبي خبرونه شنبه دوشنبه او پنځشنبه د شپې له پکتیاغږ رادیو څخه.
پکتیاغږ رادیو چې له 12 کلونو راهیسې په سیاسي، ټولنیزو، ورزشي او دینی برخو کې فعالیت کوي، د مالی ستونزو له امله خپل نشرات ودرول. د دې رادیو مدیر مسؤل ذبیح الله ایوبی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د مالی امکاناتو د نشتون له امله مو رادیو وتړله. لوی دلیل دا و چې د پوخا په څیر مونږ ته اعلانات نه راتلل، او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدلو ناراحت یو، ځکه چې رادیو او غلطه مونږ فعالیت کاو.
ښاغلی ایوبی وایي د پکتیا غک رادیو په اډانه کې د ښځو غک رادیو د پکتیا غک دوه اونیزې چاپي خپرونې هم وتړل شوې. د رسنۍ په یوې خبر پاڼه کې چې دوه ورځې وړاندې خپره کړي لیکلي، د پکتیا غک رادیو درې کارکوونکي هر یو ضیا ارمان عمری په 1991 کال کې، زحل پښتونیار په 1999 کال کې، او طوفان عمری په 1400 کال کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول، چې تر اوسه یې د دوسیو پاړه معلومات نشته. له بلې خوا بیا په فاریاب ولایت کې میمنه راډیو چې د دې ولایت په کچه یوازینۍ سیمه ییز راډیو وه، د مالی ستونزو له امله تړل شوی. خو د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یعنی د دغو دوو تړل شویو رسنیو ته په اشارې سره روان وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ ښودلی. د دې ادارې مسؤل ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل:
حکومت افغانستان و جامعه جهانی
اوسنی حکومت او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د رسنیو د سقوط مخه ونیسي، او دوی باید نور د رسنیو د سقوط د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي او روان حالت کابو کړي.
د بیپولی خبریالانو ټولنه د معلوماتو لمخې له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، له 540 رسنیو څخه 260 رسنۍ د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول مالی ستونزو له امله غیر فعال شوې دي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو له دې وړاندې د رسنیو د تړل کېدو بیا هم د سقوط لاملونه د رسنیو مالی ستونزې یادې کړې وې.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
روسي د اوکرين پر پلازمینه د راکټي حملو ته زیاتولو خبرداري ورکړی دی. په همدې حال کې اوکرایني چارواکو ویلي دي چې روسي ځواکونو په لوهانسک ښار کې د استوګنې په ښارګوټو ډزې کړې دي. دوی زیاتوي چې په پلازمینه کیف کې هم د لویو چاودنو ږغ اورېدل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات ته احمد تکل په راپور کې.
د روسیې دفاع وزارت وایي چې د روسیې پر قلمرو د اوکراین د هر راز حملو په ځواب کې به د دې هیواد پر پلازمینه کیف د روسي ځواکونو حملې زیاتې شي. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف پرونو ویل چې د په وینا د هر راز تروریستي حملو یا د روسیې خاورې ته د حملو د انحراف په صورت کې به روسي ځواکونه پر کیف د راکټي حملو کچه او شمیر زیات کړي. دا څرګندونه وروسته له هغه کیږي چې د روسیې دفاع وزارت د دې هیواد پر سرحدي سیمو د حملو تور د اوکراین پر پوځ ولګاو. د روسیې د دفاع وزارت په بیان کې هم پر کیف د حملو د زیاتولو خبرداری ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 14 په تور سمندرګي کې د یوې لویې روسۍ بیړۍ له ویجاړېدو وروسته روسیې لویه سمبولیکه ماته وزغمله. د مسکو په نوم دا بیړۍ چې سخته زیانمنه شوې وه بندر ته د لیږد پر مهال ډوبه شوه. د اوکراین په جنوب کې د پوځ یوې ویاندې ناتالیا هومینیوک ویلي چې اوکراین دا تمه لري چې روسیا به د دې بیړۍ غچ واخلي. نوموړی همداراز ویلي چې په برید کې نه یوازې مسکو نومې بیړۍ ویجاړه شوه، بلکې د دې په وینا د دښمن امپریالیستي ځانغوښتنه هم زیانمنه شوه. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې روسي ځواکونو د لوهانسک ښار پر تقریبا ټولو ښارګوټو ډزې کړي، چې په نتیجه کې یو شمیر ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي. د اوکراین د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په پلازمینه کیف کې هم د پرله پسې چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې روسي ځواکونو د پنجشنبې په ماښام کیف ته نږدې پر یوه فابریکه چې پوځي فابریکه بلل شوې ده برید وکړ. روسیې د فبروري په 14 پر اوکراین بېل کوم دلیل یرغل وکړ چې تر اوسه پورې هم روان دی.
د اوکراین په ارتباط تازه خبردار دالرو چې اوکراینی پولیسو د جمعې پورس خبر ورکړ چې د پلازمینې کیف له شاوخوا سیمو د روسي عسکرو تر وتلو وروسته اوس دوی د څه باندې 900 ملکیانو جسدونه موندلي دي. پولیس زیاتوي چې اکثریت یې د اعدام په څیر ویشتل شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر ونی مو بجو ورسته خبرونه لرو. زما همکار و تاسو ته خبرونه وړاندې کړي او دا یادونه وکم چې یو شمیر افغانان د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د آرشیف خوندیتوب ته اندېښمن دي. په دې اړه هم وړاندې په دې خبري مجله کې اورېدلی شي او د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې هم راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو اوس په پکتیا ته مخه کو. د پکتیا د تیری کوتل په سیمه کې د یو تفریح پارک جوړولو لومړنۍ چارې پیل شوې دي. دا تفریح پارک چې په 150 چیرې بسمکه جوړی شي د تفریح او ساتری لازمي اسانتیاوي په پام کې پکې نیول شوې دي. ګردیز ښار کې چې تفریح پارکونه نشته او سیزن کې د تفریح لپاره نورو سیمو ته ځي. نور حال په دې راپور کې.
د پکتیا مرکز ګردیز اړوند د تیری په سیمه کې د خلکو د تفریح او ساتری لپاره یو نسبتا لوی تفریحي پارک جوړیږي. سره له دې چې د پکتیا په اطرافو کې ښکلي طبیعي منظرې، ځنګلونه او د سیلګرۍ ځایونه شته، خو په مرکز ګردیز او ښار ته په نورو نږدې ځایونو کې د تفریحي پارکونو کمی دی. د پکتیا چارواکي وایي د دې پارک جوړېدلې خصوصي سکتور ته سپارلې تر څو خصوصي سکتور ته د پانګونې او کاروبار زمینه برابره شي. د پکتیا والي مولوي محمد علي جان احمد آزادای راډیو ته وویل د دې کار موخه د خلکو لپاره د یو تفریحي ځای د جوړولو په خوا کې د خصوصي سکتور د پانګونې راجلبونه ده.
اوس په دې وتوانېدلو چې موږ نن راغلو د دغه ځای مو هغه افتتاح وکړله او دا د یو خصوصي سکتور له مخې نه به دا کار انشاءالله موږ په مخه باندې بیایي تر څو د هغوی لپاره هم یو زمینه د کار برابره شي.
ګردیز ښاروال مولوي شریف الله الهام وایي د دې پارک د سروې او ډیزاین چارې لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. نوموړی زیاتوي دلته چې څومره تاسیسات او د تفریح نور وسایل په کار دي تر اوسه پوره نه دي نقشه شوي، خو کاروبار ورباندې په چټکۍ روان دی او په نږدې راتلونکي کې به یې کارونه سرته ورسیږي.
سروې او د ډیزاین چارې په ابتدایي حالاتو کې دي. هغه سروې سوې ده نو دلته چې څومره تاسیسات لګېږي، څومره نیالګو یا څومره شیانو ته ضرورت ده، هغه کار تر اوسه پورې پاتې ده. نږدې راتلونکي کې به انشاءالله هغه بشپړ شي.
بل لوري ته په دې لاره تلونکي کسان د تیری کوتل په سیمه کې د یو ستر تفریحي پارک جوړېدو ته خوشحاله دي او وایي چې دا به د هغو خلکو لپاره چې کابل ته ځي او یا له کابله پکتیا، پکتیکا او خوست روان وي د استراحت او دمې لپاره ښه ځای وي. د پکتیا اوسیدونکی محمد اسماعیل او د خوست یو تن اوسیدونکی اسماعیل وایي
ډېر زیات ورته خوشحاله وي. ته خو د ټول هېوادوالو لپاره ښه ده او بیا خصوصا ټول افغانانو ته
ډېر خوشحاله. خو چې جوړ شي دا خو ډېر تفریحي پارک خلک به سیرخات کې کوي، دمابه کې کوي، چې رزي کابل نه یې خوست نه ارز ولایتونه دلته به دمه کوي کې.
د یادونه ورده یاد نوې جوړیدونکو تفریحي پارک چې د پکتیا مرکز ګردیز ښار د تیری کوتل په سیمه کې په 150 جریبزمکه کې جوړیږي. د نورو تفریحي ځایونو ترڅنګ به ورزشي میدانونه، د ماشومانو تفریحي ځایونه، د اوبو فوارې، د موټرو پارکینګ او نور لازمي اسانتیاوي ولري.
و موردل چې د پکتیا د تیری کوتل په سیمه کې یو تفریحي پارک جوړیږي، ابتدایي چارې هم پیل شوې دي. ویل کېږي چې دا پارک به په 150 جریبه ځمکه کې ودان شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم نیولای شي. په azadiradio.com کې د هغو راپورونو متن تاسو لوستلی شئ چې د azadiradio للارې د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خپرې شي. همدارس کوم مرکې چې د azadiradio للارې خپرې شي که چیرته تاسو نه بیا اوریدلی د azadiradio په ویب سایټ کې اوریدلی شئ. د azadiradio په ویب سایټ کې زموږ 19 پروګرامونه هم تاسو اوریدلی شئ. همدارس یو شمېر ویډیویي راپورونه دا ازادیرډو په ویب سټ کې تاسو انتظار کوي چې د خبر ترڅنګ په دغه ویډیوي راپورونو کې پزړه پوری تصویرونه هم له تاسو سره شریکو. د ازادیرډو خبرونه د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې ادامه لري. د اتو بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام درو چې پرون په مستقیم ډول خبر شو د خوست ځانګړی شوې ده. کول شي چې دا پروګرام د اتو بجو په خبرونه کې واوري.
لا خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. سلامونه وړاندې کوم.
د افغانستان مسایلو ته د نړۍ په مطبوعاتو کې کتنه کوو، خو تر دې وړاندې مو د ملي آرشیف د آثارو د خوندیتوب په اړه د خلکو له اندېښنې خبرو. یو شمېر افغانان وایي له موسیقي هنري فلمونو سره د طالبانو مخالفت ته په کتو د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د آرشیف د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. دوی له طالبانو غواړي چې نه یوازې د دې آرشیف ساتنه وکوي، بلکې د تیر تاریخ د ژوندي ساتلو لپاره دې په خپلو نشریاتو کې ترې استفاده هم وکړي. د طالبانو په مشرۍ د ملي راډیو تلویزیون مشر احمدالله وسیق بیا آزادي راډیو ته وویل د آرشیف په بشپړ ډول خوندي دی او دوی پلان لري چې په روان اختر کې به له موادو په ځینو خپرونو کې استفاده هم وکړي. په دې راپور کې زما همکارې فیروز عزیزی د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د آرشیف په اړه له خلکو او چارواکو سره خبرې کړې دي.
د دې سندرې په شان زیاتې نورې سندرې، مشاعرې، تمثیلي ټوټې، هنري فلمونه، سریالونه، خپرونې، د تیرو حکومتونو د ولسمشرانو او چارواکو ویناوې، کانفرانسونه، د پوځیانو فراغت او ډېر نور معلومات او نشراتي مواد چې شاوخوا څلور لسیزې او آن تر هغه زیاته موده مخینه لري، د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په آرشیف کې موجود دي. په دې موادو کې اکثره هغه څه دي چې طالبان په ښکارا ورسره مخالفت لري. په تیرو کلونو کې د مجاهدینو د کورنیو جګړو پر مهال که څه هم ملي راډیو تلویزیون په بشپړ ډول تخریب شوی و، خو آرشیف ته کوم زیان نه و اوښتی. اوس یو شمېر عام افغانان او فعالان اندېښمن دي چې طالبان د ملي راډیو تلویزیون د آرشیف هغه مواد له منځه یونسي چې دوی ورسره مخالفت لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بادام احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په داخل کې چې کوم د مثلا د اوسنی نظام یا د طالبانو د فکر خلاف څه وي، ممکن هغه له منځه یوسي. دوی به هغه څه پرېږدي چې هغه د دوی په ګټه باندې وي. د تاریخ هر څیره د هر چا کړنې چې هغه د برنامو په توګه باندې ثبت وي هغه باید پاتې شي تر څو پورې نه هېڅ کس تاریخ محو نه شي. او ښه ته ښه او بد ته بد باید ولس ووایي، نه هغه څوک چې هغه له منځه وړي.
ښاغلی احمدزی وایي همدا آرشیف کولی سي راتلونکو نسلونو د افغانستان د لرغونی او معاصر تاریخ پیخه او معلومات ور انتقال کړي. د کابل ښار اوسیدونکو فروزان داوځي بیا له طالبانو غواړي نه یوازې دا چې د آرشیف په خوندي ساتلو کې د هڅې وکړي، بلکې په خپلو نشراتو کې د هم د دې آرشیف له موادو استفاده وکړي.
موږ هیله لرو چې د دې په ساتنو مراقبت کې او په ځمن کې د دې په بستر ژوندۍ کولو کې باید ډېر زیات کار وشي.
دا اندېښنې نه یوازې له عامو خلکو سره دي، بلکې د محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د دغه راډیو تلویزیون ځینو چارواکو سره هم سته. د دې تلویزیون یو پخوانی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دای ځکه په دې اړه اندېښمن دی چې طالبانو په خپلو وروستیو اقداماتو کې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د موسیقۍ ډپارټمنټ وتاړه او د امر بالمعروف وزارت کسانو له دغه پوهنتونه د محصلینو په لاس جوړه شوې مجسمه باندې پرده ولګوله او په خبره یې په ځلونو یې په ښکاره له هنري مسایلو او موسیقي همدارنګه د تیرو نظامونو د چارواکو د کړو وړو مخالفت کړی دی. خود تیر جمهوری نظام پر مهال د ملي راډیو تلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق وایي دای خوشبینه دی چې طالبان دی په وسنۍ دوره کې داسې څه تر سره نکړي چې هغه د آرشیف ته زیان ورسوي.
اوس دوري کې چې طالبان راغلي دي، یعنې د ذهنیت معنی د لیدلې چې د آرشیف په برخه کې د دوی د لمنځه وړلو یا د سوځولو یا کوم صحیح څه باید لمنځه لاړ شي. تر هغه وخت پورې سما په ملي راډیو تلویزیون کې د اسلامي امارت له همکارانو سره کار کړی دی. نو دوی د کوم شای ما نه احساس کړی دی او صرف د نشرې د لپاره کوم مواد چې قابل د نشر نه دي، لکه موسیقي یا لکه نور کوم مسایل چې د طالبانو له اصولو سره برابر نه وي، صرف د نشرې ممانعت شوی د راډیو کې هم تلویزیون کې.
ښاغلی مدقیق وایي د دوی د مدیریت پر مهال هم د تلویزیون او هم د راډیو برخې د آرشیف اکثره مواد د فیتو له زوړ سیستم نه ډیجیټالي سیستم ته واړول سه او اوس په سرور کې په خوندې توګه ساتل کیږي، هغه څه چې طالبان هم پرې ټینګار کوي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون مشر احمد الله وسیق د دغو اندېښنو او غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هیڅوک دې په دې اړه اندېښنه نه لري او دوی یاد آرشیف په پوره توګه خوندي ساتلی او د لا غنامندۍ لپاره هڅې کوي.
د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې د تیرو نظامونو ډیر مهم مواد او توکي شته دلته او موږ تر اوسه پورې د آرشیف د تغییر یا بدلولو هیڅ پلان نه لرو. کوشش هم دا ده چې نور هم دغه آرشیف د کیفیت او ظرفیت لوړولو لپاره جدي ګامونه واخلو.
ښاغلی وسیق وایي دوی پر روان اختر کې پلان لري چې د دې آرشیف له موادو په خپرونو کې استفاده وکړي، هغه څه چې د ده په خبره د طالبانو د حکومت د پالیسیو خلاف نه وي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې د نور محمد ترکی د حکومتولۍ پر مهال د تاریخ د بیلابیلو پړاوونو د پیښو معلومات، ویډیوګانې، غږونه او لیکنې راټولې او تر اوسه پکې ساتل کیږي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د ملي راډیو ټلویزیون پر آرشیف زیات کار وسه او لبخانی سیستم نه یې پرمختللي ډیجیټلي سیستم ته واړوه چې د هغه مهال د چارواکو د څرګندونو او معلوماتو پر بنسټ په دې اقدام کې نږدې 1,000,000 افغانۍ لګښت راغلی دی.
سالم محمد صالح هم را سره دی چې درته ووایي د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د امریکا خبریدونکي ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس د جاپان د ملي شورا د تازه اقدام په اړه لیکنه خپره کړې چې لمخې د افغانستان په ګډون له خطرناکو ساحو د جاپاني پوځیانو لخوا د ټولو خلکو ایستلو ته زمینه برابرېږي. د جاپان ملي شورا د چهارشنبه په ورځ یو لایحه تصویب کړه چې ورسره به د جاپان د ځاني دفاع ځواکونه کولای سي له نورو هیوادونو چې خطرناک دي په هغه صورت کې هم د خلکو په ایستلو کې همکاري وکړي چې په ایستل کېدونکو کسانو کې جاپانیان شامل نه وي. پر جاپان انتقاد کېده چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو